په پیښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه مجید بابر باندې کوي.
مشال خبرونو سرټکی سرتا جدید وایي جنرال لاهل شریف به د رواني میاشتې په پای کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه کابل ته ځي. افغان وزارت دفاع د هلمند ولایت مرکز د طالبانو لاسته د ورتلو دعوې په کلکه رد کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې د بې ګنا خلکو وژل کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. اوست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج دیزوایی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مخه باندې پاکستانی پوز مشر جنرال لاهل شریف د رواني میاشتې په پای کې کابل ته ځي. تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې خاغلی عزیز زیاته کړه
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربا پر روانہ میشت کی افغانستان دا سفر وکړي. خطر دې مخکې بعد جنوري په لومړی هفته کې دا غي سلوړ خيز کمیټي غونډه وشي چې په دې وروسته کې رامنځته شوې ده. سو دې جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته به کوم شرایط او کومه طریقه وشي.
جنرال لاهل شریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په اسلام آباد کې د هارت آف ایشیا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره په پاکستان ټینګار کړی و چې وسلوال طالبان افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره کښېنوي. د مومند ایجنسی د امبار په سیمه خاري دره کې پرون مازدیګر په یو روان موټر ګاډي د سړک د غاړې پټ خښ شوې بارودي چاودنه کې دوه ماشومان او دغه ګاډي ډرایور مړه شوي دي. سرکاري لیوي ځواکونو د پیښې تصدیق کړی دی. د یادې پیښې پر لا هم کوم وسله والې ډلې نه ده منلې. د تیر پیر په ورځ هم د بایزو په سیمه کې دوه چاودنې شوې وې چې پکې د لیویز فورس د یو سوبېدار په شمول دوه کسان مړه او د پاکستاني پوځ د یو کرنل په شمول دوه تنان زخمیان شوي وو. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس استعفا ورکړه. د صوبایي حکومت له خوا رسنو ته بیګاش په پلیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی ډاکټر مالک بلوس خپل استعفا گورنر بلوچستان ته ورکړې چې هغوی منظوره کړې ده. د خبر پاڼې له مخې نن مازدیګر به اسمبلۍ په غونډه کې نواب ثناء الله زهري د نوي وزیر اعلی په توګه د اعتماد رایې اخلي او وروسته به د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. په یاد صوبه کې د وزیر اعلی د څوکۍ بدلون د مری لوزنامې په بنیاد شوی چې پکې ویل شوی و عبدالمالک بلوس په دو نیم کاله او نور دو نیم کاله به د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکو نواب ثناء الله زهري وزیر اعلی وي. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاکار سردار رضا بړیسی مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې د سکولونو د نشتوالي له امله د 1400 زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. تېر ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ښاغلی بړیسی زیاته کړه تعلیم نه بے برخ پاتې کېدو لوی وجوهات غربت او د آبادۍ نه د سکولونو په زیاته فاصله کېدل دي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د هلمند سنگین ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پر نون خطو کې 25 کسه طالب یاغیان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي سخت جنگ روان دی خو دولتي ځواکونه برلاسي دي.
هلمند به هیڅ صورت
دوی په هلمند کې تبلیغات ډیر دي. ځینې خلک په ناپوه یا ناپوهې تبلیغات کوي. وضعیت داسې ښایي چې خدای مکړه هلمند د سکوت په حالت کې وي. زه دا په بشپړه توګه ردوم. هلمند به هیڅکله او قطعا سکوت ونه کړي او نه د سکوت په حالت کې دی. البته سخت جګړه روانه ده. طالبانو مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د سنگین ولسوالۍ مرکز یې نیولی دی خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه دعوه رد کړې ده. د روسیو لوړپوړي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټې لري. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرفیکس خبر ایجنس ته ویلي ماسکو او طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي. ښاغلي کابلوف ایجنس ته ویلي دي چې روس افغانستان ته د وسلو ورکولو لپاره هم تیار دی، خو د ده په خبره په دې کې به د ډېر احتیاط نه کار اخلي او دا به خالصتاً یوه کاروباري معامله وي. روسي او افغان چارواکي وایي چې افغان ولسمشر اشرف غني د افغان پوځ لپاره د روس نه د توپخانې وړو وسلو او جنگي هلیکاپټرو MI-15 غوښتنه کړې ده. د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګناه خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان په خپل پرونی راپور کې وویل چې په ځینو بریدونو کې د استوګنې ځایونه، کورونه، یو جومات، یو ګڼ بازار او روغتیایي ودانۍ په نښه شوي دي. راپورونه وایي دغه بریدونه کېدای شي جنګي جرایم وګڼل شي. د بخنې نړیوال سازمان په دې هکله د خپلواکو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. خو د روس د دفاع وزارت د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپور کې لګولي تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې دغه راپور د دروغو نه ډک دی. د روس د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشنکوف پرون په ماسکو کې وویل د شام جنگ له 5 کلونو راهیسې دوام لري، تقریبا 3 لکه کسان پکې وژل شوي دي. خو عجبه خبره دا ده چې د بخنې نړیوال سازمان مخکې له دې چې د روس هوایي ځواکونه په شام کې مداخله وکړي دا پوښتنه نه کوله چې په شام کې د جنګي جرایمو مرتکبین څوک دي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ شي او له افغان چارواکو سره به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے، کافی مفید دور ہوگا.
په ممند جنسای کې د سړک غاړې بمی چاودنې د دوه ماشومان په ګډون 3 کسان وژل دي.
د موټر ډرایور چې دی هغه په موقع باندې دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي.
او د بلوچستان حکومتي چارواکو منلې چې دغه صوبې 14 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. غټ لاملونه څه دي؟
غربت بسی ډېر زیات دی. یو کلی سره د سکول فاصله چې وګوري هغه 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر.
د تاریخ پاڼه 19 پروگرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنۍ موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د دغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف بروانه میاشت افغانستان ته ولاړ شي او له افغان چارواکو سره به پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. نوموړی همداراز افغانستان ته د جنرال شریف سفر مهم مرزوي وایي چې د جنرال شریف به له افغان لوري سره د سولې د پروسې په ګډون پر پوځي همکارۍ او د سرحدي سیمو د امنیت پر ټینګښت خبرې وکړي. عزیز، دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یعنی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته سره په خبرو کې کړي دي. تفصیل له پیښوره زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د دې هیواد د پوځ لخکر جنرال راحیل شریف په رواني میاشت په پای کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی عزیز د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتمله سرلوړ خیزه کمیټې یوه غونډه هم جوړه شي چې د سولې د پروسې په اړه بحث وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمیټه به د سولې په پروسې د څار یو میکانیزم رامنځته کړي او خپلې ارزونې بلخ کې له اړخونو سره شریکې کړي. د رواني میاشت په 9 نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس پر مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو سلوړ اخیزه لیدنې کتنې کړې وې. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کړی او د یو کمیټې په جوړولو سره شوي وو. د پاکستان د پوځ مشر په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د افغانستان د ولسمشر تر سفر وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خړپړ شوي تعلقات یو ځل بیا د غوړېدو په حال کې دي. ښاغلی عزیز، کابل ته د جنرال راحیل شریف ته سفر پاړه وایا
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
د پوز مشربا پروانه میاشت کې افغانستان ته سفر وکړي، خو تر دې مخکې به د جنوري په لومړۍ هفته کې د غسل وړ خیز کمیټې غونډه وشي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ده. سو دې جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته، په کوم شرایطو او کومه طریقه وشي. ښاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان او نړیوالې ټولنې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره کوششونه تیز کړي دي. ښاغلی عزیز افغانستان ته د جنرال راحیل شریف سفر مهم باله او ویل چې نوموړی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره پوځي همکاري، سرحدي امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دغو دواړو غړو ترمنځ د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په امریکې نیغ په نیغه مذاکرات شوي. په دغو خبرو اترو کې د چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. که څه هم دغه دواړه افغان خواوې هغه مهال سلا شي وو چې دغه مذاکراتو بل پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر ښکاره کېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په ټپه ودرول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په قبالی سیمه ممند جنسا کې شوې د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې د دوه ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې روغتیایي حالت یې مرګونه دي. دا په تیرو درې ورځو کې په ممند جنسا کې دریم برید دی چې خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. بیا هم له پیښوره د مشال رادیو د خبریال رپورټ اورو.
افغان پولیس سیرمه د مومند جنسی په قبالی سیمه کې سړک غړې به میچاودنه شوې چې لکه تر لګښت پکو کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې جنسی امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دې جنسی د انبار په خارې نومي دره کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې دوه ماشومانو په ګډون لکه تر لګ درې کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په عین حال کې یو ځایي خبریال ګل محمد مومند چې پیښې له نږدې څارلې په خبرو کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې د دوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
یو د موټر ډرایور چې دی هغه په موقع مرګ دې سره سم دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي. دغه رنګ دوه ماشومان نور هم ژوبل شوي دي. هغه د باجوړ ښار هسپتال ته وړل شوي دي چې د هغوی حالات هم معلومه ښودلی کېږي.
د ګل محمد په خبره په دغه بمی چاودنه کې وژل شوي ټول عام ملکي کسانو او له کومې وسله والې ډلې یا حکومت پلوه امن لښکر سره یې تعلقات نه درلودل. په مومند جنسی کې په تیرو درې ورځو کې دا درېمه چاودنه ده. تر دې مخکې د رواني میاشت په 28 نیټه هم د دې جنسی په بیزو تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه شوي وو چې درې کسان پکې مړه او د ملیشیا ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون پکې څلور نور ټپیان شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې ټاکل شوه په همدې ورځ د خیبر پختونخوا ایالت ګورنر د مومند جنسی په مرکز غلنۍ کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا لپاره لاړ شي.
دا مشال ریڈیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو، د بلوچستان د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې 14 لک ماشومان له سکولونو بهر دي. په تعلیمي چارو کې د صوبایي حکومت سلاکار مشال ریډیو ته ویلي چې په دوی کې انجونې او هلکان دواړه شامل دي، خو په خبره چې د انجونو شمیر نسبتا زیات دی. بلخوا په بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کارکوونکي ټولنیز شخصیات دغه وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. نیاز موساخیل رپورټ راکوي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاکار سردار رضا بړیسی مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې دا خبره ومنله چې په صبح کې په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي.
تقریبا 14 لک هلکان د موږ په سکولانو کې دي او تقریبا 14 لک هلکان د سکولانو څخه دباندې دي. دا د دې وجه څه دي چې په ډېر ځای کې سکولان نشته یا په ډېر ځای کې فعال سکولان نشته. موږ په پرایمري لیول کې ډېر هلکان چې دي هغه د سکولانو څخه دباندې په دې باندې سي چې هغه ډراپ آؤټ شي. نو موږ دا نه معلومي چې دغه هلک واقعا سکول پرېښ دي که بل سکول ته تلل دي، بل ښار ته تلل دي، سبق یې کنټینیو کړی دي یا آیا ګسره سکول پرېښ دي.
سردار رضا بړیسی زیاته کړه د دوی حکومت هڅه کوي ترسو د وضع برابرولو لپاره ګامونه پورته کړي.
موږ یو بل پروګرام ورته لرو د ګورنمنټ او بلوچستان په حواله باندې چې هغه الکان چې په یو وجه یا په بل وجه باندې په اسکولانو کې داخله نه ده اخیستې یا سکول په منځ کې پرېښی دي، نو د شپاړس کاله سه له مخه له مخه اته کاله د نه کاله بعد موږ دغه الکان اخو په الټرنیټ لرننګ پروګرام کې اچو، داسې سبق ورکوو چې کم وخت کې دوی خپل ځان ترلاسه پورې ورسېږي.
بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کار کوونکي ټولنیز کار کوونکي یا سوشل اکټیویسټ سنا دورانی وایي چې یاد وضع د دوه لویو وجوهاتو پر بنسټ خرابه ده.
یو خدا تر دې چې موږ سره غربت بشي ډېر زیات دی، غربت ته وجه سره خلک خپل کوشنیان نه سیاستولې. ما کلیان کې لیدلې دی چې موسلي کوشنیان چې دی هغه په کھیتو کې هم مور پلار سره اخته دی، چې نصیر آباد جعفر آباد خواته ولاړ سي، په مزدوري کې هم اخته دی. دویم خبر دا سره دی چې لی د انجن په حواله چې خبر وکم، د دې سره دا مسله دی چې موږ بیخي ډېر زیات سکولونه نه لرو. اوس په یو کلي سره د سکول ته فاصله چې وګورې هغه یو کیلومتر یا دو کیلومتر، انجن لپاره موبیلټي ډېر غټ ایشو دی.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاکار په خبره له سکولونو بهر په 14 لکه ماشومانو کې هلکان او انجونه دواړه په زیات شمیره کې شامل دي، خو په دواړو کې د ده په وینا نسبتا د انجونو شمیره تر ټولو زیاته ده.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 621 پلندو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي.
د پاکستان په سنټ کې دغه ایوان ځینو غړو د هیواد حکومت غوښتي چې مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې اصلاحات وکړي، تر څو د دوی په خبره د ځینو اشخاصو یا ډلو لخوا دغه قانون د ناسم استعمال مخه ونیول شي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرد الله بابر وی چې دې لړکی بعد وی ډیر زر یو قانوني مسوده تیاروي، او په دې کې بعد د ټول پاکستان عالمان اسلامي نظریاتي کونسل او پاکستان علماي کونسل په اعتماد کې اخلي او سره به سلا او مشوره کولې شي چې د دې قانون غلط استعمال ودرول شي. د نوموړي په وینا چې دوی حکومت ته هم ویل چې په قومي اسمبلی او سینیټ کې دې دوی د بل مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا سی ډیر واقعیات سی دی پاکستان کې چې پچا باندې د بلاسفیمی توهین مذهب او توهین رسالت الزام ولګي، نو هغه بیا پتو لګي وروسته چې دا د چا ذاتی دښمنی وا او هغه چې کوم مظلوم بنده وو د هغه جائیداد باندې قبضه کول غوښتل یا سنور ذاتی کشمکش لای خپل کې وو، نو موږ دا ویل چې دا بلاسفیمی دا قانون چې کوم دی د دې ډیر غلط استعمال کیږي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه دی یو عالم او مفتی فضل منان عبد نو پوښتن، نو هغه وی
سلام دا غره دا چې نه کېدل یو کس خلاف پکې کوم او یرا هغه ته پکې او د په پیدا کوم چې یرا دا پکې پانس کړی چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي. تاسو نه د پکار البته کو دا غي په وجه باندې چې ټول ته خیر ملاويږي، او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم ټول ته خیر ملاويږي، نو خیر د کو پاره کې خلک یو تصحیح وکي او هغه چې زاپو وکي په یو د په کې نو هیڅ مثلا نه دا خو متفقه.
د سینر غونډي دوران فرت الله بابر زیات کړه باید ته پاکستان په سکیورټي ادارو کې دي داین او بشری حقوقو په اړه مضمونونه لوستل لازمی وګرځول شي چې دارنګ هویتا هم په دې اړه معلومات ترلاسه شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر اورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پاکستان کې میشت مذهبي لکه کی وای چې یو پلو له دوی سره د مذهب پر اساس نه وړ چلند او زیاتې کیږي، بل پلو حکومت د دې هر څه د مخنیوي لپاره نه خو قانون سازی کوي او نه هم لوړاندې موجود قوانین په کار اچوي. دی وای د پیپلز ګوند حکومت په دې لړ کې اوسه ګامونه پورته کړي وو، خو اوسنی حکومت تر اوسه هیڅ هم نه دی کړي. خو د اوسنی حکومت چارواکي بیا وایي چې د مذهب پر اساس د ناوړه چلند پر ضد یې ګامونه اخیستي دي. بوریوال کاکړ رپورټ لري.
په پاکستان کې د عام خراب حالت ترڅنګ په ځانګړې توګه پر مذهبي لږکیو په دې تیرو وختونو کې یو شمیر داسې بریدونه سوي دي چې هغوی ته پکې په پراخه کچه د مرګ ژوبلې ترڅنګ مالي زیانونه هم رسېدلي دي. د ټول پاکستان د مذهبي لږکیو د سازمان ویاند شمون الفرید ګل مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه نه پورته کیږي. شیمون الفرید ګل وویل چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې په لومړي ځل په سینټ کې مذهبي لږکیو ته استازیتوب ورکړل سو، په پارلمان کې 15% کوټه ورکړل سوه او د مذهب پر اساس ځینې رخصتۍ هم ومنل سوې، خو د ده په وینا اوسنی حکومت د دوی پر حالت سترګې پټې کړې دي.
زه داسې فکر کوم چې د اوسني واکمن مسلم لیگون ډلې په ایجنډې کې دا نشته چې هغوی دې د مذهبي لږکیو لپاره څه وکړي. هغه ځکه چې په دې شاوخوا 2.5 کاله کې تر اوسه داسې هیڅ هم نشته چې موږ یې د مذهبي لږکیو د ګټې لپاره د اخیستل شویو ګامونو په توګه یاد کړو.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړی محمد طلال چودري وایي چې یو خوا وار لمخه د پاکستان په عین کې د سیبر خستا چې په ملک کې د مذهبي لږکیو د حقونو ساتنه کوي او بل د دوی حکومت هم اړین ګامونه پورته کړی دی. د وویل
وزیر اعظم نواز شریف په اول ځل د بشري حقوقو د وزیر څوکۍ رامنځته کړه او د هغه په مشرۍ کې یو داسې څانګه جوړه کړه چې په ملک کې د بشري حقوقو په حالت او له هغوی په سرغړونو نظر ساتي. په دې هر څه کې د مذهبي لږکیو د حقوقو خوندیتوب هم شامل دی. نو داسې هیڅ څه نشته چې ګواکې د مذهب په بنیاد له چا سره زیاتې شوي او یا کیږي.
شمون الفرید ګل وویل د سپریم کورټ پریکړه راغله چې د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې دی د اصلاحاتو اړتیا ده او بیا بل پریکړه راغله چې په دې اړه یو کمیشن جوړ کړل شي، خو د په وینا تر اوسه څه نه دي سوي. نوموړي وویل پر دوی چې څومره بریدونه سوي دي په هغوی کې نه څوک نیول سوي او نه هم چاته سزا ورکړل سوي ده. د زیاته کړه چې پر مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه عیسویانو چې کومو خلکو خونړي بریدونه کړي دي هغوی مخونه لا هم نو پټ کړي.
په ګوجره کې برید وشو، په سانګړ کې برید وشو، په بهاولپور کې وشو، په لاهور کې جوزف ټوله کالونۍ وسوځول شوه. دا هر څه چا وکړل هغوی مخونه نه پټ کړي، بلکې د دې ټولو خلکو نومونه لا پولیسو ته ورکړل شوي ول. نو دا ترهګر نه ول بلکې عام خلک ول چې بریدونه یې وکړل.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې غړی محمد طلال چودري وایي حالات په ټول ملک کې خراب دي، یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد بریدونه نه کیږي، خو د نوموړي په وینا د دوی حکومت بیا هم پوره هڅه کوي چې د هر ډول سخت دریځۍ او ترهګرۍ مخه ونیسي.
دا سخت دریځي یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد نه ده، بلکې د مسلمانانو چې خپلې کومې فرقې دي د هغوی ترمنځ هم دا مسله شتون لري، خو د نېشنل اکشن پلان او ضرب ازب عملیاتو سره تر ډېره حده دا قابو شوي دي. داسې پیښې زیاتره وخت د کرکې خپرونکو ویناوو او موادو له کبله رامنځته کیږي او اوس د دې دواړو پر ضد سخت ګامونه اخیستل کیږي او دوی شمېر کسانو ته پکې سزاګانې هم ورکړل شوي دي.
په پاکستان کې د مذهبي لږکیو مشران په داسې حال کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره قانون سازي غواړي چې په دې وروستیو کې پرې یو شمیر خونړي بریدونه سوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات د پنجاب صوبې په بیلابیلو ښارونو کې میشت عیسویان په نښه سوي دي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن په نوم د زده کوونکو یو غورځنګ د پښتونخوا د امن شهیدان تر سرخط لاندې پرون چهارشنبه یو کانفرنس وکړ. په دغه غونډه کې د سیمې هغو پښتنو ته چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي د عقیدت پرزونې وړاندې کړل شوې. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په دې کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان د پښتنو سیمو سره تعلق لرونکي هغه خلک چې نه صرف د ازادۍ لپاره یې خپل ځانونه قربان کړي دي، بلکې د تیرو څو لسیزو راهسې چې کوم پښتانه د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي، ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړی شوې. دې کانفرنس کې د ګډونوالو وینا وه چې د لر او بر پښتنو تل د امن لپاره هلې ځلې کړي دي، ځکه چې دا یو امن خوښوونکی قام دی او د دوی دا قربانیانې به تل یاد ساتلی شي. د دې کانفرنس تابعیا کوونکي نواب عدنان مشال ریډیو ته وویل چې د دې کانفرنس د لارې خلکو ته د پښتنو د قربانیانو په حقله خبرتیا ورکول وو.
دسمبر د میاشت د پښتنو لپاره ډېره درنه ده. دوی کې زموږ سره د بشیر بلور غونته کې شهیدان دي، دوی کې د ای پی ایس اټیک دی. مونږ مقصد دا و چې مونږ یوازې دا دواړه یاد نه کړو، مونږ د مغلو د زمانې نه، د انګریز د زمانې نه تر اوسه پورې په پاکستان کې که په افغانستان کې یا چې د دهشتګردۍ یا د بد امنۍ په دای کې کوم شهیدان ورکړی شوي دي، هغې په یاد کې یو تعزیتي کانفرنس مونږ نن جوړ کړی.
په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن یا پی ایس ایف صدر مکی جان کاکړ وایي،
هغه شهیدان چې کوم موږ د پښتون قام د قوم پرستۍ په خاطر، د پښتون قام د بقا په خاطر چې کومې قربانیانې پښتنو ورکړي دي، د هغو په یاد کې موږ دا منځو ولې چې هغه زموږ ورونه دي، زموږ مقام هم د هغه دی، سبا مونږ هم دغه لار ته تللی شو. نو ټولو پښتنو ته د دې پیغام ورکول دی چې ټول پښتانه چې دي هغه هر وخت و دې شي ته تیار دي چې خپل شهیدان به مور کوي، او د دوی دا کوم قومي مبارزه ده دا به مخته روان وي او دا څوک درولی نه شي.
په دې کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې غړي افراسیاب خټک نه سربېره د یاد پوهنتون یو شمېر زده کوونکو هم ګډون وکړو. د کانفرنس په پای کې افراسیاب خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
حقیقت دا دی چې ژوندۍ قومونه خپل هیروګان نه هېروي، او دن چې دوی دا ورځ کړی ده نو دا د هغو ټولو شهیدانو چې هغوی د امن دپاره دهشتګردۍ خلاف قربانۍ کړي دي نن د هغوی یادونه وه، او دا د هغوی حق دی په مونږ باندې، او دا د تجدید عهد ورځ ده. داسې ورځ ده چې مونږ به د هغوی په لاره انشاءالله روان یو. انسان فانی دی مگر افکار نه فنا کیږي، قربانۍ او د جدید لاره نه فنا کیږي.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې د پی ایس ایف سره سره د هر پښتون دا ذمہواري جوړیږي چې د خپلو اتلانو او د امن په لار کې د ځانونو قربانیانې ورکوونکو په یاد کې دا قسمه دستورو تابعیا کوي چې نړۍ یې له قربانیانو څخه خبره شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسو وسنه رسې نه وي، دپاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه فیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومن سره نیخ پنیخه.
د پاکستان د قبایلی سیمو ځینو زده کوونکو پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له ګورنر وغوښتل چې په فاټا کې د کالجونو او پوهنتونونو جوړولو کړي اعلانونه زر تر زره عملي کړي. د زده کوونکو همداراز د قبایلی سیمو تعلیم یافته ځوانانو ته د حکومت لخوا د نوکریو ورکولو غوښتنه هم وکړه. له پیښور خالد خان رپورټ راکوي.
دا فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن د سیوري لاندې د یو خبري غونډې په مهال شوکت عزیز وویل چې د پښتونخوا گورنر خو قبایلی سیمو لپاره دا یو پوهنتون اعلان کړی دی، ولې تر اوسه پورې نه خو د دې لپاره ودانۍ شته او نه د وایس چانسلر او پروفیسرانو برتی شوې ده. هغه زیاته کړه د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان دا کوم ایجنسی لپاره د کیمپس اعلان کړی دی، خو دا بده مرغه د پښتونخوا گورنر اجازه نور کوي.
نو ګورنر صاحب نه دا مطالبه کو سره تا ته دي چې څه مسله دي سره د کيو اسلامي کالج برانچ په کومه جنسي کې جوړ شي یا په وزیرستان کې جوړ شي، دا خو د علم دی امن خبره ده، د سر به امن رسیدي سره به خوشاله رزي.
دا کوم جنسي سره تعلق لرونکي یو بل زکونکي حلیم اورغزه چې دا پیښور په هنتون نه ایم ایس سی کړی دا وای په کار دا چې حکومت دا فاټا تعلیم یافته ځوانانو او جنکو ته سرکاري نوکرې یا نور وظایف اعلان کړي.
ګورا څومره د فاټا سټوډنټس 2008 2009 2011 کې فارغ شوی دي، ماستر ډیګریان یې خسته دي، کوم څومره کم ریشو کې په فاټا کې ایجوکیشن دي، تعلیم څومره کم ریشو کې دي، هغه په باوجود چې کوم 10% 5% ایجوکیټډ خلک دي، هغه پاسپورټونه جوړوي او بارز دي جاب لپاره.
دغه شان عزیزه چې د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن نائب صدر هم ده وایي چې د هلکانو د تعلیم سره سره په قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره عملی ګامونه پکار دي.
نو پکار ده چې
سمرا ایجوکیشن فیسیلیٹیز دی دادے والا پرووائڈ کی او بل فیمل چ کم ایجوکیشن حاصل کی پ کورونو دنه کینی بلکہ چ کم فاٹا ایریاز دی اگے کی د مخ کی دوی لاڑی شی خو مین خبر ابیام درازی چ دوی تک فیسیلیٹیز پرووائڈ شی نو دوی چ دا کم ایجوکیشن حاصل کڑے دی دابم نورتا ورورسے
دا کبای سی مسرا تعلق لرون کی د غزدہ کون کو د پیخور قیوم سٹیڈیم کی دا فاٹا فیسٹیول پنوم پیو دستورا نیوکے کڑے او وی وائل پکار دا چ د غلوبے د ایجنسی دننه شوی چې زیات تر لوبغاړو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وا. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
Hello.
خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکي دي. د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج زیبایی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه به د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي. پرون مازدیګر د مومند اجنسۍ په امبار تحصیل کې د سړک د غاړې چاودنه کې درې تنان مړه شوي دي. د امبار په سیمه خاري دره کې پرون مازدیګر په یو روان موټرګاډي د سړک د غاړې پټ ښخ شوي بارود چاودنه کې دوه ماشومان او د دغه ګاډي ډرایور مړه شوي. سرکاري لوی ځواکونو د پیښې تصدیق کړی دی خو د دغې پیښې پړچا نه ده منلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ استعفا ورکړه. د صوبایي حکومت لخوا رسنو ته بېګا شپه په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي ډاکټر مالک بلوڅ خپله استعفا ګورنر بلوچستان ته ورکړې چې هغوی منظوره کړې ده. د خبر پاڼې له مخې نن مازدیګر به اسمبلی په غونډه کې نواب ثناءالله زهري د نوي وزیر اعلی په توګه د اعتماد رایه اخلي او وروسته به د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاکار سردار رضا بړیسی مشال لیدو ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې د سکولونو د نشتوالي له امله د 14 لکو زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د هلمند سنگین ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پرونو نښتو کې 25 کسه طالب یاغیان ووژل شول او 2 لسو ټپیان شول. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې سخت جګړه روانه ده خو دولتي ځواکونه برلاسي دي. د روسیې لوړ پوړي چارواکي وایي د اسلامي دولت یادایش ته خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټې لري. د افغانستان لپاره د روس دولت مشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرفیکس خبر ایجنسی ته ویلي ماسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بې ګناه خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راځي.
نن خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
آج رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې داخله وزارت په کراچۍ کې د رینجرز اختیارات محدود کولو نه متعلق د سند حکومت سمري مسترد کړي ده او رینجرز ته حاصل اختیارات یې د شپې تو ورځو لپاره د غزولو منځوري ورکړي ده. رسپانه لیکي چې داخله وزارت لخوا سمري په مسترد کولو د سند حکومت لخوا څه جوابي تحریر تر دې دمه مخې ته نه دی راغلی خو ځنو غړو یې سخت بیانونه ورکړي دي او دا سمري مسترد کول یې په سند حکومت حمله ګرځولې. رسپانه لیکي چې د نوي صورتحال سند او وفاقي حکومت یو بل مخامخ ودرولی دي خو خبر داوی چې دا معاملې د نور نه اوګدوي او په خشان دي هوار کړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک د مهم صنعتي او کاروباري مرکز کې امن نه صرف د اولس لپاره بلکې د ملک د معیشت لپاره هم ضروری دي. نو د سیاسي تاوتریخوالي لوجې امن عمل متاثر کې دي شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د سند حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي اعلی چارواکو له احساس کول پکار دي ځکه چې د خپل منځي تاوتریخوالي لوجې جمهوري عمل ته نقصان رسیدلی شي. ورسپانه لیکي چې خپل منځي بیان بازی پر ځای سند او وفاقي حکومت له خپل ټوله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي طرف ته اړول پکار دي ځکه چې په کراچۍ کې اوس هم ترهګر ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونه مافیا او فرقهییز ګروپونه موجود دي او تر څو چې یاد حکومتونه خپل منځي اختلافات ختم نه کړي تر هغې دې ګروپونو خاتمه ممکنه نه ده. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او افغانستان اکثره وخت له یو بل د ترهګر لشکرو د پټن ځایونو د ختمولو غوښتنه کوي، خو اوس یو وار بیا پاکستان له افغانستانه د ترهګرو په ضد د کاروایی کولو غوښتنه کړې ده. ورسپاڼه لیکي چې ترهګري له دواړو ملکونو لپاره خطر دی او پاکستان او افغانستان په دې منطقه کې دواړه ډیر مهم هیوادونه دي. تر څو چې له دې ملکونو ترهګري نه وي ختمه شوې، تر هغې په دې منطقه کې امن او ترقی نشي راتللی. ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ګټه په دې کې ده چې په یو بل شکونه نه کوي او په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو رسنیو کې مو اوریدونکو نن د ډیلی ټلیګراف او ګارډین ورځپاڼو لیکنې ستاسو لپاره راوړي دي. ډیلی ټلیګراف په خپله لیکنه کې په افغانستان کې د برتانوي پلانونو د ناکامۍ لاملونو ته کتنه کړې، او ګارډین ورځپاڼه بیا په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره د سعودي عربستان پر هڅو لیکنه کړې ده. تفصیل له نجیب عامر اورو.
ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ټوني بلیر او د دفاع د پخوانی وزیر جان ریډ چې کوم د لوړ اعظم پلان د افغانستان د امنیت په اړه لاره، هغه په دوه وجو ناکام شو. لومړی دا ډیره د ناهیلۍ خبره ده چې په مکمل ډول په ځایي ځواکونو تکیه وکړل شي. څوک چې نژادي سابقه لري او هغه حوصله ورسره نشته چې د ملک د هغې برخې ساتنه وکړي چې دوی یې خپله نه ګڼي. په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې تاجک نژاده کسان هم دومره نابلده دي لکه بهرنیان چې دي، او هغه هم په داسې حال کې چې نه ورسره تجربه شته او نه ورته پوره روزنه ورکړل شوې ده. دویم مشکل اقتصادي هغه دی. د افغانستان په جنوب کې طالبان او د اپیمو کاروبار د یو بل سره تړلی دي. غربي نړۍ تمه لرله چې په یوه تیګه به دوه مرغۍ وولي چې داسې ونه شول. بیا وړاندې لیکي چې د برتانوي عسکرو لپاره هیڅکله د یوې سیمې نیول ستونزمن نه و، خو برتانوي سیاستوالو ته دا ګرانه برېښېدلې چې د سختدریزو ډلو پر ضد د استعمالولو لپاره کومه حکمت عملي وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان، لیبیا، عراق او اوس د سوریې د راتلونکي په پام کې نیولو سره د هغه پوښتنه ده چې ځواب ورکول اړین دي. ګارډین ورځپاڼه بیا لیکي په پاریس کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وروستي بریدونه ښکاره کوي چې دوی نړیوال هدفونه ترلاسه کوي. دوی اوس د منځني ختیځ په خاوره په لویه پیمانه د ترهګرۍ له خورولو مطمئن نه دي او هڅه کوي چې په ګرد نړۍ کې تروریستي ډلې جوړې، فعالې او خپلې کړي. اوس شنون کې هڅه کوي چې د نوموړې ډلې سرچینې معلومې کړي، سو دوی د یادې ډلې د فعالیتونو د ودرولو لپاره خپل معلومات زیات کړي. کله چې د دوی د سرچینې خبره کیږي نو زیات خلک سعودي عرب ته ګوري، او کله چې د دې ډلې د مخنیوي خبره کیږي نو د خلکو پام امریکې ته اوړي. خو په هر حال که د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له نږدې نه دقیقه مطالعه وشي نو معلومیږي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله او د سعودي عرب مذهبي حکومت په دې خبره سره په جنگ دي چې کوم یوې د خالص سنی اسلام علمبردار ده. د ګارډین په وینا کله چې په 2011 کال کې داعش په اول ځل په سوریه کې سر راپورته کړ نو سعودي هڅه وکړه چې د سوریې میانروي اپوزیسون ډلې متحرکې کړي، خو نړۍ د دې په اورېدو کې پاتې راغله. خو اوس داعش نه یوازې منځني ختیځ بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو خطر ده. یوازې د سعودي عربستان په مشرۍ کې یو ائتلاف داعش ته ماتې ورکولی شي. که نړۍ غواړي چې داعش ته دې په رښتونې معنا ماتې ورکړل شي نو سعودي عرب ته دې ګوتنیونه ختمه کړي چې ګویا داعش یې تخلیق کړی دی، بلکې په کار ده چې د داعش د ځپلو لپاره د سعودي عرب سره په ائتلاف کې شامل شي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د هغه هیواد او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دی. تمه ده چې دغه غونډې تمرکز به پر دفاعي چارو، د انرژۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکارۍ وي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له سلطان محمد سرور څخه اورو.
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري. خو د مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنګیږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد چوي د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیا کچری د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینی لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي تر څو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید سویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډیر نږدې سوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف، ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي، خو زمیر کابلوف انترفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپله اړیکه تاییدوي څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو تفصیل مو د سلطان محمد سرور په رپورت کې ولیدو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سموریدونکو د هند د وزیر اعظم نریندر مودی مسکو ته د سفر په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت بیا هم له سلطان محمد سرور څخه اورو.
نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسید او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غرمې په یوه خصوصي میلمستیا کې برخه واخیسته. دواړه مشران هندي او روسی سوداګرو سره لغونډې مخکې د پنځشنبه په ورځ خبرو ته سره کینی. د غراز ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت لیدنه او یوې غونډې ته چې د هند د دوستانو تر عنوان لاندې جوړیږي وینا وکړي. د روسیې او هند مشران له 1500 کلونو راهیسې کلنۍ غونډې کوي. نوې ډهلی او مسکو چې د سړې جګړې د دوران راهیسې نږدې اړیکې سره لري اوس د بریکس په نامه د هغو هیوادونو په ډله کې هم سره شریکان دي چې د نړۍ نوي لوی بازارونه لري. د هند صدر اعظم تاس خبری آژانس سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه د ولادیمیر پوتین په حق له ویلي دي چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه ښه پوهیږي چې څنګه کولای سي اړیکې وساتي. خغلی مودی ویلی دی چې دواړه هیوادونه په دفاعي چارو، اټومي انرژي، ساينس او تخنیک او نورو برخو کې یو پیاوړی شراکت سره لري. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر اس جیا شنکر د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د روسیې او هند مشران به په دفاعي چارو او د اټومي انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري وڅېړي او د غراز د تیلو او د سکرو د ډبرو په برخو کې همکاري هم څېړل کیږي. د ټکنالوژي او ستراتیژیو د څېړنې د مرکز کارپو کونستانتین مکینکو چې د روسیې د دفاع وزارت مشاور هم دی وایي چې تمه ده چې د روسیې څخه د هند د صدر اعظم د روانه لیدنې په ترڅ کې د 2 میلیارډ ډالرو په بیا قراردادونه لاسلیک شي. هند په 13 کلونو کې په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکي هیواد وو، خو روسیا اوس له امریکا او اسرائیل وروسته هند ته د وسلو په صادراتو کې دریم ځای لري. اټکل کېږي چې هند به په راتلونکو 2 کلونو کې د 130 میلیارډ ډالرو په بیا وسلې راونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیزه خبرونه چې په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړ کړی دا تاسو ته په تکراری ډول اورو.
د
گران اوریدن کو دا عیسی علیہ السلام دا پیدا وخت نه درې سوه شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم دا فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاہی خپل ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور په نواپاس یا نواګې دا باسین په لور تلو. نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسره سخت مزاحمت وشو او هغه په لومړي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د دیرش کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ درې نیم زره کاله زوړ ښایي چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوشا 1200 کاله وړاندې په دې سیمه آباد و. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمان چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالو نه سیړنې کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته درې نیم زره کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په هکله هغه وایي:
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې سلویخ کیلومیټر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل پنځه شپېته کیلومیټر پوله ده د سوات سره، درې شپېته کیلومیټر پوله ده د باجوړ سره، او درې دېرش کیلومیټر پوله ده د مراکنی جنسې سره. دیر په دوه مطلب کې استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بره دیر، او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبه لفظ دی او د دیر معنی دا اوبه. بعضې پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبه لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی ده چې موجوده افغانستان نه به د ناواپاس یا ناوګې پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابې پلارو دا باسین غاړې تراتل او بیا د هند په مقام به هندوستان په لور تلل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندوستان حمله کړې دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وایي چې د بود مت او هندو شاهي نه وړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه میلو شوي دي چې نن نه خوشا 1200 کاله وړاندې په دې سیمه آباد و. دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دې اکله وایي:
دا ګندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی، دا هغه اثر هم ایون هم تاسو ته ملاوي شوی دی. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او په هغه کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو اوزار هغه وخت کې به دا د ستورو چیرې مړ شو، یو بنده یې هغه وسیزلې شو، یو مرتبان کې به واچو، د هغې سره د هغه د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او د هغه لوښي لرګي وغیره دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به یې ورسره قبرونو کې ښخ کړو. د دې آثار هم موږ ته دلته په دیر کې ملاو شوي.
لطف الرحمان وایي سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر ته راغلو نو د پنجکوړې سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لښکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنګ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لښکر او خوشا شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
سکندر اعظم ته دغلته کې سخت مشکلات چې پېښ شوي دي هغه د تالاش علاقه ده. دې علاقې ته هغه وخت کې مساګا ویل شوې وه چې دا د اسکینین ریاست دارالحکومت و. دغه وخت د دغې ریاست بادشاه اسکینوس نو چې کله سکندر اعظم دلته راغلو هغه دا خیال نه و چې دلته به دونه سخت ریزیسټنس وشي. خو اسکینین د هغې سره ډېره سخته مقابله وکړه. درې ورځو پورې هغې مساګا پته نه کړی شوه او درې ورځو نه پس هغې فیصله وکړه چې
یو برپور حمله کی نو اکی اسینوس وفات شو اغه قطر شو په دغه جګړه کی او دې تویل شي د مسکر اف مساګه.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسین زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباہ کړل.
تلاش کی کوم وګورو د زیارت بازار نه کمونگا جنوب طرف اگرو نو دغل تکی یو ڈیرائی دا آغی بانی اسم اغا دا محل سا ٹکڑا پاتی دا او دغل تکی سکندر اعظم چی کل جگڑا کور نو دے زخمی شیو دے اسکینین کسانو دے پدی پتون بانی وشتے ہو پغشی بانی او دے چی کل مازیگر ہوا اوا لو دے دغی علاقے ہوا ڈیر خراب دا ڈیر ترخی پا مازیگر کی تغا ہوا دا تا او لگی دا نو دا ڈیر زیاد تکلیف محسوس کو.
خوبیا مورحین پدی ندی متفق چی سکندر اعظم واقعی ہم دا مساگا موجودہ ملکن ڈویژن پا جنگ کی زخمی شویو زکا هغه پخپلا اورا یعنی موجودہ اوڈیگرام بزیرا یعنی موجودہ بریکوٹ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ پلار اباسین غاړې ته رسیدلی وو.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا د کټکلی په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کم د چکدری دا دیر دا چې کم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سید لاړو بیا سوات ته لاړو هلته کې جنگونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنگونه کړي دي بیا موجوده چې کم دا ټول آثار مونږ ته داخلي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې میلو شوی دی او د چکدرې او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. د چکدرې میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې میلو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
دلته کې پاتې شوی دی او زم سره ډېر ریچ سایټ دي پای کې خاص نمونه چې زوالم یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې اندان ډېری ده چټپټ شو داسې دې نه علاوه نور هم دي په مشو کې دی په استن کې دي خو په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی ګمبت فورټ ورته وایي هغه هم په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهی سره تعلق لري.
د پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یولسمه صدۍ یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای.
محمود غزنوی دلتا په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسره یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیانواز. حیانواز دې دا د مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترکو سیدنګیو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیر مرسته وکړه او محمود غزنوی د دغه بهادرۍ نه متاثر شو او د دې مرګره نه برا شمال طرف ته والا کور کړه چې هغه ته اوسم حیا سره ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 مسدې کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدل شو. په دیر کې بابر بادشاه په کوم ځای کې چې د دمې لپاره د خپل لخکر سره خیمه لګولې وه هغه ځای ته نن هم خیمه وایي او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی و هغې ته د بابر غاښي وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 کې. هغې اول نوګه د باجوړه را کوله بیا تلاش تراله د تیمرګری نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه خوراک.
د د دې ریاست چې په کال 1908 کې د قبایلی ایجنسی حیثیت ورکړل شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو. ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاګ دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1940 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاګ درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1408 هغه د سلور کم سلو کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حکله وایي
د مولا اسماعیل نه پس د دغه زوی ظفر خان دی د دین کار په ځای باندې دنیاوی حیثیت یو خان جوړ شو او دی د لاجبوګ په ځای دیر ځای ته لاړو دیر خار ته چت یو دیر دی او هلته کې بیا د زوی دی غلام خان هغه هلته اوسېدو. د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و. د ده سره د څلوېښت زرو لښکرو د ده زامن و آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا اخیستی وه.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغې خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګو ورکی پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بی دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګي ترلاسه کړې.
عمرا خان چې د پټان نیپولین په نوم یادیږي د ډېر جنجو د ده حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه د ده حکومت یې ختم کړو او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگور کی اسیدو واپس راویسو اور دیر حکمران شو اور دغه خاندان 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاری ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترا ته رسیدلی و. خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والي سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډېر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو یو اسپتال نو چا سیمٹی کور نشو جوړوره چا خپل کور ته چینو نشو ورکولې بجلی نه پرې خوده. لکه هغه دا خیال و چې که پس قدرت تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي دا خلک به مان نه مني او دا هغه د دې څخه دونه یریدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پرې خوده هغه صرف د پرامنه سبق ویلې او نورې به پرې خوده دي.
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي. خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم بودمت هندوشاهی مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعیات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا د چرچل پیکټ د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.